زعفران
خیلی چیز خوب است. خب مردم ها باید از کوکنار رو چیزا کرد، باید همین چیزا رو کشت کنه.
تشکر است.
په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل ان درته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر وایي متحده ایالات بل خپل امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینی او په دې برخه کې به پر پاکستان فشار راوړي. د پاکستانی طالبانو د وی سانګي مشر په افغانستان کې د بي پلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوه او افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته جبهي جګړو پر ځای ځان مرګ بریدونه ته مخه کړل. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو. خو په سر کې خبرونه، د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیر اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. اخواته د افغان حکومت چارواکو ویلي دي چې طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمرګ بریدونه ته مخه کړې ده. او د غزنی سیمه چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او د وسلوالو حملې په شا تمبول شي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سیاي د مشر دا خبرې د پیښې په اړه د پاکستاني پوځ د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې دي چې ویلي و دا کورنۍ هغه مهال په کورمه ایجنسۍ کې د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې هغوی له افغانستان څخه تازه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی‌ای‌ای مشر همدارنګه وایي چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو لا غي مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي. د افغان حکومت د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو لوژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړي. ښاغلي فیصل همداراز وویل چې حکومت به د اصول لپاره هڅو ته د پخا په شان دوام ورکړي. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د داعش وسلوالو او ځایي طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله سلګونه کورنۍ له سیمې تېښتې ته اړ شوي دي او د سیمې نه د جلال آباد خواته تېره شپه خوځېدلې دي. ویل کېږي چې یو شمېر له دې کورنیو څخه په دښتو کې پراته دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و خو وایي نشو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیره شپه ازادي رډیو ته وویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو په ولسوالۍ باندې به خپل سپین بیرغ دري، اما د ټولو کوششو سره سره بیا هم ونه توانېدل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک کې واخلي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېره مېړانه او په لوړ مورال ورسره وجنګېدل.
د غزنی د والي ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي رډیو ته ویل په دې سیمه کې درنه جګړه روانه ده. ولسوالۍ کې خوراکي مواد او همدارنګه مهمات په کمیدو دي او ویلي و چې مرستندوی ځواکونه نه دي ورسېدلي. په اندړو کې د سې شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو په یوې ځانمرګي حمله کې تر دېرشو زیات افغان سرتیري وژل شوي وو او پرون بیا پر دې ولسوالۍ وسلوالو د څلورو خواوو برید کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کانټیننټل کپ په لړۍ کې نن له هانګ کانګ سره د څلور ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند ویلي افغان لوبډله هڅه کوي چې د ټورنمنټ د جدول په سر کې راشي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ختم تیاري سره د لوبو کې د هانګ کانګ سره لوبېږي
او د افغانستان د کتمن له لحاظه دا چې تر څو په سره کې د جګړې سره تړاو شي.
دا انټرکانټیننټل د لوب لړۍ کې د افغانستان، ایرلند، هالند، متحده عربی امارات، سکاټلند او هانګ کانګ په شمول څو نورې لوبې هم برخه لري. دا پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. دا جماعت الاحرار ویاند اسد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني مرکه کې د خالد عمر خراساني مړینه تایید کړه. ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی او نن یې ساه وخته. منصور ویل چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوی. د ریپورټونو له مخې د جماعت الاحرار نه تنه نور کمانډانان هم له نوموړي سره یو ځای وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلي پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه ووځي نو روسیه به هم سمدستي او متناسب غبرګون وښیي. آی این اف په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف او د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر رونالد ریګن لخوا لاسلیک شو، خو وروسته له دې واشنگټن په 2004 کال کې مسکو له دې تړون نه په سرغړونه تورن کړ. دا تړون تر اوسه له سخت ګواښ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگټن متقابل تورونه لګولي. ولسمشر پوتین په روسیه کې د امریکایي رسنیو د فعالیت په اړه شک څرګند کړ. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغې کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تېره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی وه. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت هم ټینګار کړی. پر دې موضوع به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. همدارنګه به مو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې د مشر له وژل کېدو هم خبر کړو. په هلمند کې زرګونو کسانو په یوه غونډه کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د نجونو د پوهنې په برخه کې پر شتو ستونزو هم حال درکو او که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او همدارنګه کور کلی هم په همدې خپرونه کې خبرې. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیخي پاړه د پاکستانی پوز د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې د چي ویلي وو. دا کورنۍ هغه محل د وسلوال لمنګلو خوش کړه چې کله هغه تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلی سیمو کورمې جنسي ته واړوله. په واشنگټن کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر په خپل څرګندونو کې همدارنګا ټینګار وکړ چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار وکړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خلاغي مخ کې د په وینا پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. د سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټنځایونه ولري. د سی آی ای مشر زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډېره لږه تمه کېدای شي چې د ترهګرو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. پامپیو زیاته کړه چې متحده ایالات باید د پاکستان د اوسني چال چلن او په دې اړه چې باید څه ډول سلوک غوره کړي، د امریکا د تمې په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. د سی آی ای مشر زیاته کړه چې دې کار لپاره په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه باید نه وي. امریکایي چارواکي لري مودي راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تیر حقاني شبکې ته ځای ورکړي، خو پاکستان پرله پسې دا ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایی بریدونو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو حملو ته مخه کړې. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په ډله ییزو ځانوژونکو حملو کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغان حکومت د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو وژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
روانه اونۍ کې د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو له درنو تلفاتو وروسته افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، له 130 زیات سرتیري وژل شوی او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حمله په داسې حال کې وشوه چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا احتمال رد کړ. ښاغلی فیصل وویل د افغان هوایي ځواک په حملو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژیک او تاکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنا چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواوو عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات و. بیان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربم بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمیر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حمله وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همدارز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. ښاغلی فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
و موریدل چې د افغان حکومت یو ویاند وایي وسلوالو طالبانو ځکه انتحاري حملو ته مخه کړې ده چې د پوینا هوایي حملو کې درانه تلفات وراوختي او جبهي جګړې پریښې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي ترینلان وروسته د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. بلخوا پر وسلوالو د امریکا هوایي بریدونه هم زیات شوي او د افغان سرتیرو او ملکیانو مرګشوب له هم په بې ساري ډول لوړه شوې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې خبرې هم پیل شوې. آیا وروستیو بریدونو او خونړیو پیښو د سولې هڅې پر شا وتمبولې؟ د وسلوالو د بریدونو د زیاتوالي لامل څه دی او د افغان ځواکونو هغه کومې نیمګړتیاوې دي چې د دوی د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سبب کیږي؟ رضوان مراد په دې اړه د دې پوښتنو ځواب لټولی.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقاني شبکه هم په دې خونړۍ تاوتریخوالي کې ښکېله ده. له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د ګارډین ورځپاڼې د تازه راپور له مخې یوازې په تېره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمي، ځانمرګو او ډلهیزو بریدونو کې وژل شوي دي. امریکا بیا لخپل لوري وای چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایی بریدونه زیات کړی دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره بیا پراخې هڅې کېږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وژل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنی اصل خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلي په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي، خو دوی خپلو اهدافو ته، هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه، خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلي کې ناکام شوه اوس هم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېرې ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي، یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی رسي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاته کېږي، یعنی اتلس ډلې هم راځي، دوی ډلې پاته کېږي او دغو دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هېوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده وکړي.
افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه څپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړ کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالي او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستونو لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبې په ورځ د دې ازموینې د پیل مراسمو ته ویل چې ازموینه به په پوره شفافیت سره اخیستل کیږي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون د دولتي ادارو د 609 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د ازموینې په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله دا وسته کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي، هیڅ چاته به مدیونی نه، ماته نه، ادارات ته نه، حکومت ته، یوازې ځان ته مدیونی او افغانستان خلکو ته به مدیونی او یوازې دوی ته به کار کوي.
خغلی ندری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخیز ارڅونې وروسته په نخښه شوی. د دوی په خبره راتلونکي اونۍ به زرګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. د پداسيال کې د چي ولسمشر محمد اشرف غني سو میاشتې وړاندې نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان لمخې مکلف کړي چې خپل ټول تش واغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته لیک دی. ولسمشر دا شنویل چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15,000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینه کې د شفافیت تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي راډیو ته داسې وویل
چې موږ د کوم مینه چرغلې او موږ ته دی وویل چې ډاډ یې راکالو دو نو انشاءالله شپه به ویده پروست. نو موږ د دې نه غوښتنه دا ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې دا نور بستونه هم زر ته زر اعلان کړي او په شفافیت سره یې واخلي.
خواست مو از حکومت دی است کې جوانای کې فارغ میشن
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغیږي کاری زمينه ورته مساعده کړي، سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه او رښتیني خلک په دندو وګمارل شي.
او سمدا چې نړیواله ورسپانې مطبوعات او خبرونې د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې پر افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه تبصره کړې دي. ګارډین ورسپانې په کندهار کې پر افغان سرتیرو د چهارشنبې د شپې خونړی برید ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د افغان حکومتي ځواکونو د تلفاتو په خوانی لوړ شمیر نور هم ډیر کړ. ګارډین د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمندانۍ ډلیز برید او دغه ورځ په همدې ورځ د غزنی پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو تر برید وروسته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو د چهارشنبې د شپې برید ته اشاره لیکلی چې دا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته تر ټولو خونړی اونۍ وه. ورسپانه لیکي په 13 سپتمبر میاشت کې نږدې 800 افغان پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د غلاسوي حکومتي پوځي وسایطو په وسیله بریدونه ډیر کړي دي چې په چاودیدونکو موادو یې باروي او پر قرارګاه یا نورو پوځي مرکزونو چاودنې ورکوي. د ګارډین په خبره په دې ډول بریدونو کې له هموي وسایطو څخه تر ډیره د اسلامي دولت ډلې غړي په نورو هیوادونو لکه د عراق په موسل ښار کې کار اخلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خبری مرکز لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي. په دغه راپور کې د انټونیو ګوتیرس له قوله لیکل شوی چې وایي دا ډول بریدونه د بشري حقوقو او نړیوالو بشري مقرراتو خلاف دي او هیڅکله نسی توجه کېدلی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حواله هم راغلی چې پر افغان پوځیانو وروستي بریدونه غندلې او هغه بوزدلانه تروریستي حمله بللې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د نړیوالې سولې او ثبات لپاره یو جدي ګواښ دی او زیاتوي چې دې ته اړتیا ده چې ټول هیوادونه په ټول توان سره د دغو ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل بیا په خپله یوه مقاله کې د یو شمېر افغان زده کوونکو له قوله لیکلي چې د ناروې پر چارواکو ژغ کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بېرته استول ودروي. مقاله لیکي په ناروې کې زر تن زده کوونکي تر خپله وسه هڅه کوي چې خپله ټولګیواله طیبه افغانستان ته له بېرته لیږلو راوګرځوي. د طیبې په څیر نور ډیر افغانان هم له ناروې څخه د ایستل کېدو په خطر کې دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي ناروې ادعا کوي چې افغانان بېرته خپل هیواد ته استول کېدای شي ځکه هغه هیواد اوس امن دی. خو د دغه ادارې په خبره د افغانستان د جګړو په ترڅ کې 2014 میلادي کال تر ټولو خونړی کال وو او زیاتوي په داسې حالاتو کې افغانستان ته د خلکو استول نه یوازې ظالمانه چلند دی بلکې غیر قانوني هم دی.
د پاکستاني طالبانو د بيڅنګ مشر په افغانستان کې د بي پيلوټو الوتکو په حمله کې وشل شوې. د جماعت الاحرار یو بیان پرون رسنوي ته په یو واستول شوی بیان کې وویل چې د دې ډلې مشر لخپل څوتن ملګرو سره یو ځای وشل شوې. احمد تکل د لویدیځو رسنویو د ریپورتونو په حواله تفصیل دروړي.
د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر خالد عمر خراسانی چې ګمان کیږي په پاکستان کې په څو خونړیو حملو کې لاس درلود په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان اسد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خراسانی مړینه تایید کړه او ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی وو او نن یې سا وخته. منصور ویلی چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوې و. د راپورونو لمخې د جماعت الاحرار نه تنه نور قومندانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوي دي. ویل کیږي چې خراساني په 2004 کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یو ښوونځي حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې نږدې 1.5 کسان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول. جماعت الاحرار همدراز په 2014 کال کې په لاهور کې د هغه برید مسؤلیت هم ومانه چې د مسیحیانو په یو جشن کې وشوه او له اویا زیات کسان ډیری مسیحیان په کې ووژل شول. جماعت الاحرار په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو له اصلي ډلې جلا شو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې بیعت وکړ، خو یو کال وروسته بیرته له پاکستانی طالبانو سره چې د داعش ډلې په پرتله له القاعده شبکې سره نږدې ده یو ځای شو. پاکستانی طالبان وروسته له هغه په دوو ډلو وویشل شول چې خراساني او د مومند په قبایلي سیمه کې د ده نږدې کسانو د پاکستانی طالبانو پر مشر مولانا فضل الله له عقیدوي اصولو د انحراف او سرغړونو تور ولګاو. پاکستانی څارونکي وایي چې د خراساني مړینه د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د بیا پایل یوه نښه ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو په منځني صفدول شپږ نوي اوریدل شي. د ملي شورا او د خزو د حقوقو ځینې فعالان د پهونه وزارت د هیواد جنو ته د زده کړو د سنتیا په نب په برابرولو کې ناکام غني. دوی وایي په تیرو 15 کلونو کې لدی وزارت سره د ملیونونو ډالر لمرستو سره سره افغانستان تعلیمي ستونزې لري چې جنې ورسره تر ټولو ډېرې مخ دي. خان محمد سین پر موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې تعلیمي ستونزې او نیمګړتیاوې هغه څه دي چې د ولسي جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو فعالان یې په لمانځه وړلو کې د پوهنې وزارت ناکام ګڼي. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي سره له دې چې د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونې او روزنې د ښه کولو لپاره میلیونونه ډالر ترلاسه کړي، خو هره ورځ ښوونځیو ته د نجونو په تګ کې کمی راځي چې دا د هېواد د پوهنې پر سکتور یو ستر ګوزار دی. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون یو غړی همیرا ایوبی وایي کوم سار چې دوی د پوهنې پر وزارت کړی خی چې په دغه وزارت کې فساد او کمزور یا مدیریت لامل شوی چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اسانتیاوې برابرې نه شي.
اگر اینا مدیریت قوی می داشتن اداره
که دغه وزارت غختلی مدیریت درلودی خونځه ته د نجونو د تګ ډیر پروګرامونه په کم لګښت حتی په وړیا ډول پلي کولای شول. ډیر سازمانونه شته چې اوس له پوهنې وزارت سره مرسته کوي، خو نشي کولای مرستندویان باوري کړي چې د نجونو د جذبولو لپاره پروګرامونه لرو. فساد بل لویه ستونزه ده او څه چې موږ وینو په دغه وزارت کې کار نشته.
د مېرمن ایوبی په باور خونځیو ته د نجونو د تګ لیوالتیا د پخوا په پرتله کمه شوې او دغه وزارت د دې پر ځای چې نجونو ته نوي خونځي جوړ او ښوونیزو مرکزونو ته د دوی د تګ راتګ ستونزې هوارې کړي، میلیونونه ډالره یا دا چې زیرمه کوي او یا دا چې دغه پیسې ورکیږي. مېرمن ایوبی وایي په دغه وزارت کې فساد او نیمګړتیاوې د دې لامل شوې هم دي چې ځینو مؤسسو چې پخوا تر دې له بېوزلو کورنیو سره ښوونځیو ته د دوی د ماشومانو د تګ په خاطر مرستې کولې اوس دغه مرستې نه کوي. د پوهنې په وزارت دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې دغه وزارت ونۍ مخکې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې ویلي چې په هېواد کې څه کم 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري، په 33% ښوونځیو کې زده کوونکي اوبو ته لاسرسی نه لري او له 60 تر 70% پورې د لیسون نجونې خپل زده کړې پای ته نشي رسولی. د افغان مېرمنو شبکه وایي که د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو د مخنیوي لامل ناامني او د بودیجې کموالی په ګوته کوي دا یوه بهانه ده، ځکه د دغه شبکې په خبره دا وزارت نه دی توانېدلی چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ لپاره کورنۍ وهڅوي. د دغه شبکې د اجرایه څانګې مشرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت کولی شي په لږو امکاناتو د رسنیو تبلیغاتو او جوماتونو له لارې کورنۍ وهڅوي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. سمیرا وایي که د پوهنې وزارت د دې کار لامل ناامني ګڼي بیا نو د ناامن سیمو نارینه زده کوونکي څنګه ښوونځیو ته ځي؟
په خوشینۍ سره چې د انجونو د ښوونې او روزنې لپاره میلیونونه ډالر لګېدلي او ملاتړ هم نه دی شوی، ښوونې ته د انجونو لاسرسی د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې نه دی. دغه وزارت له 10 کلونو راهیسې ناکام دی. د بامیان ولایت چې امنیت یې ښه دی دغه وزارت پکې هیڅ کار نه دی کړی سو انجونې ښوونځي ته لاړې شي.
د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د شته ستونزو د هوارولو لپاره د پوهنې وزارت په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې د نجونو ښوونې ته ځانګړی پام شوی او په دې برخه کې د کورنیو د هڅولو لپاره د دینی عالمانو هڅې مهمې ګڼلې دي.
په هر اندازه چې امنیتی وضعیت ګډوډیږي په هماغه اندازه نجونې جرات نه کوي چې له کوره ووزي. فکر نه کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې د کورنۍ د علم پر اهمیت ونه پوهیږي او نجونې دې له ښوونځیو منع کړي. خو ستره ستونزه نا امني ده. که موږ ټولنیزه سوکالي ولرو د سلو هغو کسانو فیصدي به صفر شي چې نجونه ښوونځیو ته نه پرېږدي.
که څه هم دغه وزارت د هیواد د ټولو زده کوونکو 30% نجونې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو سمیرا حمیدی په دې برخه کې په لا هڅو ټینګار کوي. دا وایي د ټولنې نیمایي برخه چې له نجونو جوړه ده او د تعلیم مخه یې ونیول شي دا به د هیواد په ګټه نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایی کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره مخالفت کې ده چې ویلي وه دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمې ته اړول کېدل. دا افغان حکومت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په اوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانوژونکو حملو ته مخه کړې ده. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان شول. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي، خو وایي نه شو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د شاوخوا سیمو خلک د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د یوې جګړې له ویرې له خپلو سیمو کډه شوي دي او د جلال آباد ښار خواته د شپې لخوا تللي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې دغلته واقعا جګړه پیښه شوې ده او کنه بشپړ جزئیات نشته. دا پاکستانی طالبانو د وی څنګ جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان د صد منصور د خپل مشر وشل کېدل تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور هم لګولی، خو ویلي چې دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. او کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقونو پر سرغړونکو روسیې اتباعو د بندیز د قانون خپله بڼه تصویب کړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 7.5 اورېدل کېږي. که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پاته ده. وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د هلمند زرګونو اوسیدونکو د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې غونډې ګډون کوونکو د ملي وحدت پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د هیواد د ملي مسایلو ترڅنګ د امنیت او ثبات په ټینګښت کې پاتې وباله. قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو هم غوښتنه وکړه چې په راتلونکي جوړېدونکې لویه جرګه کې د ګډون وکړي. نور حال له هلمند څخه د الیاس دایی په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بخې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسئ.
د سټیج یا دریس تر شا پر یوه دیوال راځوړند شین رنګ لوی بینر باندې لیکل شوی دی چې لوی جرګه د افغانستان د ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. په لشکرګاه کې شاوخوا 3000 کسان راټول شوي دي او د عنعنوي لویې جرګې د جوړېدلو په اړه خبرې کوي. ویناوالو د ملي وحدت پر حکومت له دې امله چې د ژمنې سره سم یې 2 کاله وروسته لویه جرګه نه درابللې نیوکې وکړې. د دغه غونډې جوړونکی او قومي مشر حاجي ملا امیر محمد اخونزاده وویل اوسنی نا امنی او د هیواد روان بحراني حالت د لوی جرګې پرته کابو کېدلی نسي.
د هلمند ول سلو په نمایندګۍ او د هلمند د ډېرې پتمنې غونډې او عزتمنې غونډې په نمایندګۍ پر ټول افغانستان پر خلکو باندې غږ کوم چې سره راټول سي. بله هیڅ لاله نه لرو بېله چې د افغانستان ټول خلک په اتحاد او اتفاق او یووالي د خپل ملک د سرنوشت لپاره او د خپل ملک د دې وینو د تویولو د مخنیوي دپاره او عنانوي جرګه وسي او دا جرګه د ټول ملک دپاره او د ټولو دنیا د مسایلو دپاره یوازې تصمیم سره ونیسي.
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې وروسته له دوو کلونو به لویه جرګه رابولي او د ملي وحدت په نوم د جوړ سوي حکومت د دوام او نه دوام تر څنګ به په اساسي قانون کې د ځینو تغیراتو دپاره خلکو ته واک ورکوي. قومي مشر حاجي اکبین وایي اوس مهال لویې جرګې ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د لویې جرګې په ترڅ کې به د وسلوالو سره د سولې په اړه پرېکړه کېږي
او په دې فیصله کې هم طالب برخه واخلي هم حکومت برخه واخلي مار افغان برخه پکې واخلي. که هر هغه څوک د دې فیصلو سرکشي کوي دا به ټول ملت ته داسې ثابته سي لکه دا لمر ته چې ګوري چې دا سړی مغرض دی، دا سړی جنگ غواړي، دا سړی په دې ملک وسایي او سوکالي نه غواړي.
دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالینو د هیواد د ټولو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د دغه دریځ ملاتړ وکړي او پر مرکزي حکومت فشار راولي څو د ژمنې سره سم لویه جرګه راوبولي چې روانو ستونزو ته د پای ټکی کښېښودل سي. د هلمند خلک په داسې حال کې د حکومت نه د لویې جرګې د جوړېدلو غوښتنه کوي چې دا ولایت تر بل هر وخت ډېر ناامنه او د یوه حساس بهیر نه تیریږي چې لا یې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د اونیزې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسؤل ښاغلی احمد جان نوزادی لموږ سره په سټوډیو کې دی او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبونه لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادی، که په سر کې په عمومي ډول ورڼا واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کومو لومړیتوبونو باندې کار کوي؟
ډیره مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د راډیو ټولو اورېدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامې اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولې هغه برنامې چې موږ تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تعدادیاتو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنی باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګزر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سش کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې لا اوس هم لرو او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجودی هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجودی دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د غو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، د زراعت دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بله، زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د احصایه سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د ښځینه یا د ښځینه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3 سلنه ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو صنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چیرې 50-50 یعنی که چیرې 50% الوکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د الوکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو پیازاتې د الوکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولو چې دغه زده کړي یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګی کې، په دریم ټولګی کې، په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تعالی کمنځ پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تری لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې باید یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټیږي پنځم شپږم سمته رسیږي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونې د مکتب څخه وباسي، او کله چې ښځینه ښوونکې موجودې وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټ عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزې دا دي چې دا هم د مور و روغتیا تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم و روغتیا تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکي لحاظ باندې دیته آماده وي او نه هم په جسمي لحاظ باندې دیته آماده وي چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنیوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم په راتلونکي روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیا کار وي، مثلا ښوونځی ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځوانې شي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکړي او چا چې واده یې کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعده وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدا کال دولسم سنف څخه خلاص شي، نو کله چې دولسم سنف څخه خلاص شي مهلکه مجلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا کړي.
او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده. په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیک یا سایه تولار شو زړه ډېر مې چې په افغانستان کې په سولې کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی په سوی تغذیه باندې دغه دی مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا په خپله د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیره چاغتیا دا په خپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی، یا مثلا ډیره ډنګرتیا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي. او کچی دی ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنا باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یي یا د لنډ ونې خاوندان یي او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کوي نو بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بلاخره نسلونه خرابیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین غټیبونه چي دي چې باید هم غوسی متلاړ شي په ځنګړي ډول ډیر نه عام نسیم زمونږه واغوي خپاتې دي اته هغه عام نسیم کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه د یو څه کمزوري ده ځکه د پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل هم دا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای کې پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي تر څو چې کور په کور یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو نظر سره بالکل
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې وخت کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي. ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي یوه پوښتنه وشي که نه که چې آیا معاصر ډول باندې دغه مرستې لګېدلي که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنا باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي. دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده. یعنی دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډېره دا خبره ډېره ستونزمنه ده. مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پس بیا ورسي وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي کنه دي
ترټول اساته باندې خو کېدی شي ښاغلی نوداري چې په جمعات کې پښتنه وشي جمعات د ملا امام نه کړي دی ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د تون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامدار کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامدار ډول باندې وایي دا وو سر کار لاین دی چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزی خلک باید خپل زنګ و یاړي کې ونزی چې زموږ پلاني کلی کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو زموږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل به درامنځته کی. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسولیتونه واکې په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید خپل ماشومانو مسولیت واکې. ستاره بولی د بولی پرستنی په اړه چې تا کې داسې مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي زه به هم چې تر دغه لازمي پرې چې زسته سره خبرې کوم تر اوسه موږ دغه سی دغه یو سند سره نه مخامخ شوی چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره د کیک جوه چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته او اکثره نزاکران داخل د کور ته نه دوی په کډ دروازه ټکوي په کورنۍ کې هر څوک وي که مثلا الته مشره خځوي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې او کلته مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي دوی د مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وی یا نوی زیجده وی په دغه حالاتو کې بیا کورنۍ تبلی کوي وایي چې والا یا ماشوم نسته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کتری واخلي. په دې معنی که دی ویده هم وي باید راویشي کې که دی مریض هم وي ناروغ هم وي باید رایې ولي باید واکسین ورته ورکړي او که چیرې دی نوی زیږېدلی وي هم باید واکسین کتری.
ډېر ډېر مننه. زما دوهم پوښتنه یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یوه پوښتنه بله وکړم هغه هم تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
نو ډېره مننه. دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه. نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آګاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي او خلک باید دېته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه زری صاحب.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئی.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو باش سنینا بکی حالا دمرشا.
ودونو ته د ډیرو کسانو راغختل څنګه دي؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانې وادو که دوه عمر خلک راغختل زه باید لزنه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه بی جای دي چې خلک توانی کړی دي.
ولې ځینې کورنۍ له حد نه ډېر کسان راغواړي؟
افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه که یو نفر یوکي بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولی. مثلا جګرخونی نوره په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډېر خلکو را بلل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپلو دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کم را نیسي هغه به نو قرض کوي او سور پی بله بل چاله قرضې هغه بیا ورلا که په ټول عمر کې هم پوره کړي.
قدرمنو دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخیلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبور نه شي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغواړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابره کړي. په پیل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
ما یو لورځي واده شوی دا د شپږو میاشتو شوی بخیر افریدینه هله سره ورکه هله سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده سره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته افریدی ده.
خل مټول نه لته ویلی ودی خو تعمیر کینی دی پراته بل منزل کینی دی پراته کومه کومه ختانه دل کما کی خوار شه په قرض پور مر ته پورا کو بی خید سه د چوالل وشم د دې سنت امر رسیدم د سه کچا سړی مونږ نه ول درای و نو ارزو ناراضی مړی ژوند تم چش کولای نه و شه یو ورځ راغ ولې می پریده مونږ ویل واګه خل سواری ته وراتو. دا
دغته د چا به وسکیږي د چا به نکیږي اوس دغه د ما مې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نکیږي چې خپل واده وکړم دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېر کړو په قرض او په پورې پیدا کړو او یو ته مغاړه پټ کړو بل ته مغاړه پټ کړو لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وښیږي یوه ښځه م راته ښه نه ښیږي
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان را وغوړي ځینې خودا چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي
زه خپل مجرد پاتې شوم همدا ته یو وجه ده خو چې دا مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو همدا غدا چې کورونه ترمنځ د خفګان لذي
ما اوسیال پماینس کې سره ورسی ټول خلک خړلی باید خلک هم همداسې دیمه ګوخري
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي مونږ وزن ډیر قرضدار کوونه
پخوا به اکثر ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس هر څه بدل شوي که یو کس خپل واده زر کسان غواړي بل سیالۍ نه 2000 غواړي د کابل اوسیدونکي اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل ګور ته دا کار ونه شو کولای کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لکه روپۍ کیږي او دا لس لکه روپۍ نه یو نیم لکه روپۍ دوه لکه روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي کنه څو رقم کرایي ظرف فرش چې وغوړي کنه په دا دوه لکه روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمانو ته عزت کیږي هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره بجنی شته د هلک له طرفه د میلمه راغلي دي او هغه نه بجنی شته د چا نه راغلي یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې عملته د بل چا پیسې باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل ولا ته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېرې واده ته ډیر کسان راوغوښتل شي یو خو یې هغسې قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي بل توان یې ټولو ځوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري هغوی هم بیا مجبوروي چې ډیر کسان دعوت کړي که داسې ونه کړي خو کم راځي
لس لکه یا پنځلس لکه یا پنځه لکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مزره کې پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسهدار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
دا به پیسهدار وي ول یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا پنځه زره ماش باندې هغوی ته دا ډیر لویه ستونزه ده مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن سبا رواج دی دا موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو چې خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او ډلې ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي
که پیسهدار یې نو پیسهداري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه او خپل نوم دغه که دومره ته پیسهدار یې نو دغه پیسې دې راټولې که خپل نوم ته ورکړه خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي بله بدبختي په دې ملک کې دا ده پیسادار ہے تو دنیا دار ہے پنجہ ذرا نہ چلا ذرا کسان ہم واڑے دس خلق نو چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی یو خبر نہ یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکیوا نو تا اس بے زے مصرف نہ دی
مریم هم به ځای سیالي د لامل بولی چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسهدارانو په اندازه لګښت وکړي
د ناکریزو شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي تخت جمعي د جدا په هوټل کې نیول کیږي اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې چې دا ټول اضافه مصرفونه دي یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته اوسي کته دینی دا ټول مصارف دینو هنرمندان دی فلانی هنرمند دی ما واده ترای چی اوار هنرمند $2,000 نه پورته پیسې اخلي زر نه حکم نشته دی دا ټول دم دی سرمایه داران کارونه دی چی ټول رواجونه خراب کړی دی او هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نی او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتی کی پدې دودونو کې
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ نه قتل کیږي دینی عالم سمې ولاره هن وای چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلی ده ولیمه د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره راو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغه تکلیف نه وي هغه ورته ورکې هغه ته ولیمه وي د دین علاوه دغه سي رقی تقسیمول دغه سي هوټلونه ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منع ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کون کی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم پدې کې داخله وی د الک مورم پدې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري هغه ډیر سمیدار وی او په هوټل کې واده وی او موټر وی ولته کې سی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د الک مور هم د خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته او ارمان زمونږ ګوزی ګوندانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتو کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورزنه دوی اقتصاد ته ضربه ورسی به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګری وکړي